افغانستان کې د مازیګر خبر په جسوي السلام علیکم د ازادي رادیو نیم سات خبری مجله پایل سو په خبری راپورونه کې اوري چې د مشرانو جرګي اداري هیات وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې برخوال باید د پاکستانی لوري سره د سولې په اړه جدي خبري وکړي. پایل خبرونو کې ریل اجمل ان یوري.
لسګونه افغان سیاستوال نن په غونډه هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوی وو. په غزنی کې د نقیب الله خاکسار په نوم یو مخکخ مدني فعال نڅرګند وسلوالو په ډزو غشلې دي او د تهران امریکا ته خبرداري ورکړې چې که پر ایران برید وکړي د ټول منځني ختیځ لپاره به ناوړه واقع بولري. لسګونه افغان سیاستوال د شنبه په ورځ په غونډه هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوی وو. دا کانفرنس چې پاکستان ته راتلونکي ونی د ولسمشر محمد اشرف غنی له پلان شوی سفر مخکې جوړیږي. نن سهار اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل وینا پرانست نوموړي ویل هیواد د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي تمه کیږي چې له نننۍ غونډې وروسته به په راتلونکو دوه ورځو کې کاري ناستو کې لیدنې دوام وکړي. ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې طالب استازو ګډون نه درلود. په کانفرنس کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي جمعیت اجرایوي رئیس عطا محمد نور، د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی، د ولسمشری د څوکۍ کاندید او پخوانی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د یو شمېر نور افغان سیاستوالو سره یو ځای برخه لري. د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس د سولې د څیړنو لپاره د لاهور د مرکز او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوه پاکستاني ادارو د پاکستان د حکومت په ملاتړ جوړ کړي. ټاکل شوی چې افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په غزنی کې د نقیب الله خاکسار په نوم یو مخکخ مدني فعال ناڅرګند کسانو په ډزو وژلې. نوموړی د ژوند مدني ټولنې مشر و. د دې ټولنې مرستیال محمد فاروق بویا د شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته وویل چې خاکسار نن ماسپښین شاوخوا درې بجې په خپل کارځای کې د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شوی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د لوګر او فاریاب په ولایتونو کې دولس طالب وسلوال وژلي. د لوګر د امنیتي قمندانۍ ویان شاپور احمد زین ازادي رډیو ته وویل د خوشي په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې و طالب وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د احمد زی په وینا نښته تیره شپه وروسته لاغه وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې په اړه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې ده چې اته حکومتي سرتیري وژلي دي. بلخوا د فاریاب د امنیه کمانډانی ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي رډیو ته ویل تیر شپه د وسلوالو طالبانو د دولت آباد ولسوالۍ پر مرکز ته هجومي برید وکړ چې په ځوابي بریدونو کې د پوینا 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. یورش وایي په دین خطو کې ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ته مرګ شوبل نه ده وختي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندستان نن افغانستان ته د 225 منډو هدف وټاکه. د هندستان ټیم د مسابقې په چا یاټاس وګټو د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندستان په 500 ورنو کې د اتلو بغاړو په سوځیدو سره 240 منډې وکړي. ګلبدین نایب دوا، محمد نبی دوا، راشد خان یو، رحمت شاه یو، افتاولم یو او مجیب رحمان یوه وکټه واخیسته. د هین لوبغاړو د لوب تر پایل مخکې ویلی و د افغانستان په وړاندې لوب اسانه نه ده ځکه دغه لوبه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. تهران امریکا ته خبرداري ورکړه چې پر ایران برید وکړي د ټول منځني ختیځ لپاره بجدي واقع بولري. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ایران لخوا د یو امریکایي ډرون لنسکوریدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا نور هم سیوا شوي. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ویان ابوالفضل شکارچی د صفای پاسداران انقلاب سره تړلې خبري اژانس تسنیم ته ویلي د ایران په وړاندې هر ډول د تیري اقدام به تاریخي عکس العمل ولري. نو مولوی ویلی د دښمن په ځنګړې توګه د امریکا او د سیمه ایز متحدانو لخوا به پوزي تیر وطنه د باروتو پر هغه ډيري داس کولو ته ورته وی چې د امریکا ګټي پرې باروي. د شکارچی په وینا دا به ټول سیمه ته ور ورته کړی او د امریکا او متحدانو ګټي به هم وسوسوي. ایرانی چارواکو رسلاغه د ډول سرګندونې زیاتې کړي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې پورس پر خپل ټوئیټر ولیکل د امریکایي ډرون د نسکورولو په جواب کې پر ایرانی اهدافو پلان شوی برید لتر سره کېدو لسته کې مخکې لاغ وکړ. د تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د تسلیم خبري اژانس سره خبرو کې د امریکا د دې بي پيلوټ الوتکې د نسکورولو اقدام ستایلی او موسوی ویلی وو ایران به هیڅ کله پر خپل ځکنې بشپړتیا د تیری اجازه ورنکړي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس بیا په یو خبر کې ویلي چې د شنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو ډیپلوماټیک استازي احضار کړي او ځکه چې متحده عربي اماراتو هغه امریکایي ډرون ته چې د ایران لخوا نسکوره شو په خپل خاوره کې د امریکا له پوځي اړي د پورته کېدو اجازه ورکړي وه. ایران وایي د امریکایي ډرون د ایران په فضا کې پنخه کړ خو امریکایي چارواکي وایي د څارنې دا بي پيلوټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر ویشتل شوې ده. دا هو خبر.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د مشرانو جرګې اداري هیات له هغو سیاستوالو چې په پاکستان کې د سولې په یو کانفرنس کې جرګه سوي وغواړي
وختونه مدینه را ده چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر احتیاط سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي. دوی سره هغوی ته دوګونې تعهد واخلي.
په اورزګان کې د سولې په ملاتړ لاریون وسو
باید جوړ روغه بین افغاني سوله راځي تر څو دواړه سره خوشاله او داسې سوله راځي.
دغه سې لاریون په کندهار کې هم سوي. د ولسی جرګې سباندې سولو غړیو د لاسلیکونو په راټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لسره د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د مشرانو جرګې ادارې هیات وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې ګډونوال باید په قاطعیت سره له پاکستاني لوري سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د دې جرګې دویم راستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سیاستوال باید د ټول افغان ولس په استازیتوب خبرې وکړي نه د شخصي او ګوندي ګټو پر اساس. تفصیل له رحمت الله افغان.
د افغانستان د مشرانو جرګې دارې پلاوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سولې په تړاو په غونډه کې ګډونوال افغان سیاستوال باید له شخصي او ګوندي مسایلو تیر سي او په خپلو خبرو کې ملي ګټې او د سولې مسایل تعقیب کړي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی لوري څخه باید د سولې په برخه کې د همکاریو د ژمنې ضمانت واخیستل سي.
غونډه کې اشتراک کړی ده زموږ افغانان پښتنه مدینه راغله چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر احتیاط سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي. هدف مو دې کړی چې د سولې کلي هغوی په لاس کې ده. نو هدف دا ده چې دوی سره هغوی ته دوګونې تعهد واخلي او دا ټول مشکلات چې د الف نه تر یا پورې شته کوم اسناد شواهد چې لرو هغوی په صراحت سره هغوی منځ سره بیان کړي تر څو چې
د پاکستان د مری په بوربند تفریحي سیمه کې د افغان سولې په تړاو یو ورځنی ناسته نن شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانستل سو. د غونډې ته یو شمیر افغان سیاستوال او پاکستانی پخوانی چارواکي دعوت سوي خو د افغان حکومت او طالبانو استازي نه دی وربلل سوي. د بلونکو پولیس کې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم او یو شمیر نور افغان سیاستوالو نمونه شامل دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې په دغه ناسته کې واز حمید کرزی، حنیف اتمر ګډون نه دی کړی او نور ټول بدل سوي په غونډه کې حاضر وو خو په دغه لیست کې د یادو درې کسانو استازو ګډون کړی. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي او تمه لري چې پاکستان د دغه نوښت په دوام د بین الافغاني مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو ارګ او اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ځواب رانه کړ. دغه شان د سولې عالي شورا هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان دغه غونډې ته د شک په سترګه ګوري او بې ګټې بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای د افغان حکومت له استازو پرته دغه غونډه نه یوازې دا چې د سولې لپاره ګټوره نه ده بلکې په وړاندې ستونزې هم جوړولی شي.
سیاسي کاري سره علاقات سره خبرې اترې کول نه واز دا چې نتیجه نه دی بلکې لیوړخه د مداخله هم ده ځکه دلته د افغان حکومت لوري حساس نشته.
دا غونډه داسې محل جوړیږي چې ټاکل سوی د روان میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه هغه هیواد سفر وکړي.
که په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي، په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون ترسره شوی دی. د سولې ملي حرکت په نوم د یو نوي مدني خوځښت غړو د چې دینی عالمان او قومي مشران هم پکې شامل وو د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. صادق رښتنی له نور حال سره.
د شنبه په ورځ د سولې ملي حرکت په نوم یو مدني بنسټ د سولې او اوربند تر عنوان لاندې په کندهار ښار کې د یو لاریون پر مهال خپل شتون اعلان کړ. دغه حرکت د کندهار ښار د عیدګاه څخه شروع وکړه او تقریبا تر یو کیلومتر پورې په پلي حرکت ولاړل. د یاد حرکت مشر حکمت الله صلی وایي د سولې ولسي کاروان تر څنګ به دوی هم د کندهار او د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته د سولې په موخه سفرونه وکړي او د جګړې ښکېلو لوري ته به د سولې پیغام ورسوي.
د ولست ادرس څخه راوتلی او د سولې ولسی حرکت موږ د غم لا تړی او مخکې مم لا تړ کړی دی، خو بیا هم د دریو ژغ دوا ژغ به تر دی تر دوا درې ژغ به تر دی موږ به ډیر تر ویژونه په ټول ولایتونو کې وو. د سولې ولسی حرکت موږ لا تړی ځکه غم د ولست څخه جوړ دی، موږ هم د ولست جوړ دی.
بلخو د سولې ملي حرکت غړي چې قومي مشران او دینی عالمان هم پکې شامل دي، له مذهبي مشران او د ټولنې له فعالو غړو څخه غوښتنه کوي چې د سولې او اوربند پاړه تر بل هر وخت زیات خپل هات چټکی کړی. مولا داد او لقمان حکمل ازادي رادیو ته وویل چې نور د جنگ ستړي دی او د جنگ پښکیلو غاړو ژغ کوي چې په هیواد کې روان ناورین ته د پای ټکی کشیر دي.
زه د توام چې ما درې بچان قرباني وکړي دي، د ویو شکر څه مې ده د کین دوست کوم کورنۍ مې نور باندې خرڅې دي. خو زه با جنن راوته دم یعنی دغه مړي او کندانی مې په دې کورو ټول څه خو زه نه غواړم واجه چې یعنی سولن سره زه سولې غواړم د افغانستان ټول انسانان جوړ وای.
موږ خپل هغه علما او ته چې په افغانستان په هر کونج کې او ژوند کوي علما یې موږ د هغوی څخه دا غوښتنه کوو چې په خپل مساجدو کې د سولې مذاکره
دا د افغانستان په جنوب کې د سولې د ولسی کاروان را ورسته د سولې عوامن د پیغام د خبرېدو دوه هم رضاکاره بنسټ چې خپل شتون اعلانوي.
د کندهار ترڅنګ په اورزګان ولایت کې هم په لزګونو کسانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د بین الافغاني خبرو غوښتنه وکړه چې په مرسته په هیواد کې روانه لانجه پای ته ورسیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
که څه هم د افغان سولې په تړاو له تیرو څو میاشتو راهیسې د قطر هیواد په مرکز دوحه کې وسلوال طالبان او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له یو بل سره د افغان سولې په تړاو په خبرو بوختي، خو د اوروزګان ولایت خلک وایي چې دغه خبرو کومه پایله نه ده ورکړې او وسلوال طالبان باید د امریکا پر ځای د افغان دولت سره خبرې وکړي. دغه خلک وایي که د افغان سولې خبرې په کوردنونو کې د بین الافغاني مذاکرات له لارې مخې ته ولاړې سي نو ښه پایله به ورکړي. دغه خبرې د اوروزګان ولایت سلګونه خلکو د سولې تر عنوان لاندې په یوه لویه غونډه کې وکړې. د دې له ډلې په مشرانو جرګه کې د اوروزګان ولایت د خلکو استازي محمد انی پانیپی او امن الله عظیمي داسې وویل:
د ولس د خلکو سمې دا غوښتنه ده چې ورونو هر سړی په خپل ردیب کې د خدای په خاطر که مو یوه طالب ته لاس رسیږي که مو یوه دولتي چارواکي ته لاس رسیږي د خدای روی ورته ونیسي. په سوره کې سرلوړي ده، په سوره کې اباچي ده، په سوره کې ورورګلوي ده، په سوره کې عزیزګلوي ده. سوره د ټولو افغانانو لپاره یو څراغ ده.
د غونډې ګډونوالو دغه را زیاته کړه چې اوس د اوربند او سولې وخت را رسېدلی دی. دوی زیاته کړه چې د سولې په تړاو روانې خبرې اوس سره نږدې سوي او تمې ورته زیاتې سوي دي. د دې ترڅنګ د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اوسیدونکي هم ورته غوښتنې لري. دوی هم غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لومړۍ اوربند وسي او وروسته د سوله
سوله خو باید بین افغاني سوله راسي، ځکه چې دواړه ښکېلې غاړې چې مثلا حکومت طالب دواړه سره ورونه دي، د یوې خاورې بچیان دي. نو باید جوړ روغه بین افغاني سوله راسي تر څو دواړه سره خوشحاله وي او داسې سوله راسي.
سولې ته خو هر څومره خوشحالي ورو چې سوله خدای پاک راولي، زموږ ستې ولایت به پر قرار شي او ټول افغانستان به پر قرار شي.
دی باید د هغه چا سره خبرې وکړي چې سوله پر راځي.
وانده امریکایانو سره موږ ته خبره لرو، خود موږ خپل داخل خود ما ورو نه سره اخته وروره موږ باش سره کښینو.
د اورزګان ولایت خلک پر داسې مهال د سولې غوښتنه کوي چې له تیرو درې کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د جګړې ډګر تود دی چې هره ورځ خلک د یادې جګړې له کبله د غم پر کمبلو ناست وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې سباندې سولو وکیلانو د لسلیکونو پر راټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لسره انتخابات غوښتي. د جرګې غړي مریم سما چې د دغو لسلیکونو پر راټولولو کې نقش لري وایي چې تمه ده تر سبا یک شنبه د دغو لسلیکونو شمیر نور هم زیات شي. خو د میر رحمان رحماني پلویان وایي چې د انتخاباتو لپاره تر اوسه عمومي تصمیم نه دی نیول سوی. تفصیل له خان محمد سین.
کومې پاڼې چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د جرګې 102 غړو د پاڼې لاندې لاسلیکونه کړي چې په اساس د ولسی جرګې د رئیس لپاره د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده. مریم سما د جرګې له هغو غړو ده چې دغه لاسلیکونه یې راټول کړي دي. دا وایي د یوې جنجالي رایې لپاره سري یا علني انتخابات غیر قانوني دي او د نوو سیرو ترمنځ باید بیا انتخابات وشي.
هیچ راه حل را ما بغیر از
این که دوی لده پرته ده حل بله هیس لار چه بیا انتخاباتو تا لار شو نلرو. او ما غختل دغا موضوع ده یوی طرح پتوگ مطرح او ده هاگو کسانو لسلیکونه واخلو چه پا دغا طرح کلومنگ سره دی. تر وسه نجده 102 غرو لسلیکونه کردی او خواهی سبا ده دغو لسلیکونه شمیر دیر شی.
گواتی هم داشته باشیم؟
وروسته له هغې چې د کمال ناصر اصولي او میررحمان رحماني ترمنځ د دوهم دور د لومړي نوبت جنجالي انتخابات ترسره شول، د جرګې ډېر غړي په دوو ډلو وویشل شول. که څه هم څلوېښت ورځې مخکې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره تر انتخاباتو وروسته د جرګې موقت رئیس میررحمان رحماني وړونکی اعلان کړ، خو کمال ناصر اصولي او پلویانو یې ویلي چې رحماني 133 رایې خپلې کړي او د 50 جمع یو په اساس چې 143 کېږي هغه یې نه دي خپلې کړي. دغه اختلاف د تیرې چهارشنبه په ورځ د جرګې د غړو ترمنځ په فزیکي نښتو واوښت چې پکې د یو شمېر وکیلانو لخوا د جرګې د ریاست میز او څوکۍ ماتې شوې. کمال ناصر اصولي د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا چې ده او رحماني دواړو 50 جمع یو رای نه دی وړي، دغه انتخابات باید باطل اعلان شي. بلخوا میررحمان رحماني چې د دغو انتخاباتو د لومړي نوبت د دوهم دور په انتخاباتو کې د موقت رئیس لخوا بریالی اعلان شوی، له څلوېښتو ورځې راهیسې د ولسي جرګې د رئیس دفتر ته ځي. د ده پلویان وایي رحماني وړونکی دی او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته. د میررحمان رحماني پلوي او د ولسي جرګې غړی خانقا رضایي وایي د بیا انتخاباتو لپاره تر اوسه جمعي تصمیم نه دی نیول شوی. د وویل نه، د استازیو لخوا هیڅ جمعي پریکړه نه ده شوې او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته. هیله مند یو سبا وتوانیږو چې یو تصمیم ونیسو. د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې له نښتو وروسته امنیتي ځواکونه د شنبه په ورځ ملي شورا ته ټولې لارې تر څارنې لاندې نیولي او د جرګې غړو ته اجازه نه ورکوي چې له څلورو ډېر ساتونکي ولري. لسیمنه د ازادي راډیو د خبريال د سترګو لیدلې حال دا دی چې امنیتي ځواکونه د ملي شورا انګړ ته د وکیلانو د ساتونکو مخه نیولې ده. امنیتي ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن وردک ازادي راډیو ته وویل دا کار د یو شمېر استازو د غوښتنو له مخې شوی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دفاع وزارت وایي که څه هم افغان پوځي پیلوټان لا هم په بهر کې په زده کړه بوخت دي، خو هڅه کېږي چې په هیواد کې دننه د دوی د روزنې پروسه پیاوړې سي. د دغه وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هڅه کېږي تر ډیره بهرني روزونکي افغانستان ته راوبلل سي او د روزلو مرکزونه هم زیات کړی سي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
په امریکا کې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې په اړه د سیګار تر دې څرګندونو وروسته چې امریکا به د بیلابیلو لاملونو له امله دغه پروسه تر راتلونکو څو میاشتو پورې ودروي، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هڅه کېږي چې افغان پیلوټان په هیواد کې دننه وروزل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس مهال په امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو کې افغان پیلوټان تر روزنې لاندې دي، خو دا پروسه به افغانستان ته راانتقال شي.
زموږ مراکز یا هغه پیلوټان چې پخوا په امریکا کې تر ښوونې لاندې نیول کېده. اوس هغه مراکز په افغانستان کې دي، دلته موږ په شینډن کې لرو، همداسې په کابل کې لرو. اوس هغه مراکز دلته انتقال شوي، همدلته په کور دننه خلک روز. موږ همدا اوس یو تعداد هغه نور پیلوټان په چین او په سلواک او په متحده عرب اماراتو کې همدا اوس تر روزنې لاندې بیا نو هلته موږ کوشش کوو چې هغه مراکز او هغه روزونکي هغه هم دلته افغانستان ته انتقال شي، چې موږ په کور دننه هر څه خپل ولرو.
ښاغلی عارف وایي له افغانستان نه بهر د پیلوټانو پر روزنې زیات لګښتونه راتلل، او دا پرېکړه هم د ډېرو لګښتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکې ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا به په هغه هیواد کې د افغان پیلوټانو روزنه تر 2020 کال پورې ودروي. د دغه ادارې د راپور پر بنسټ د هوایي ځواک یو شمېر افغان پیلوټان به د روزنې په لار کې تښتېدل یا هم له روزنې وروسته به خپل هیواد یعنی افغانستان کې په خلاف رشتو په کار ګمارل کېدل. سیګار وایي دا پریکړه د افغانستان د ملي اردو او امریکایي ځواکونو په ستراتیژۍ کې د تفاوتونو له امله شوې ده. که څه هم په بهر کې له روزنې د افغان تښتېدلو پیلوټانو د شمېر په اړه کره معلومات نشته، خو تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي وو چې شاوخوا 1025 افغان پیلوټان له روزنې او خدمت تښتېدلي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت رد کړي او ویلي دي چې تر دې دمه یوازې 12 پیلوټان بهر ته د روزنې لپاره تر استولو وروسته بیرته هیواد ته د خدمت لپاره نه دي راستن شوي. خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي غوره دا ده چې افغان پوځي پیلوټان له هیواد بهر وروزل شي، ځکه دلته ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. پوځي کارپو عبدالباري آرس ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پروسه د مجبوریت له مخې هیواد ته انتقالوي.
دا کړه د دغو پیلوټانو ډېره ګټوره په امریکا کې چوي کړي، خو متاسفانه یا له بده مرغه هغه زده کړې چې په امریکا کې دي ترلاسه کولی شي هغه دلته نشي ترلاسه کولی، خو د مجبوریتونو په اساس باندې دا پروګرام تنظیم شوی. او بیا دلته نورمال شرایط نه دي، شرایط جګړیز دي.
ښاغلی آرز وایي اوس چې داسې پریکړه شوې د افغانستان ملي دفاع وزارت ته پکار ده چې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې لپاره په امن او اطمینانی سیمو کې د مرکزونه جوړ او لازم وسایل او وسایط هم ورته برابر کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
روختیا وزارت وی وسلوال مخالفان په ډیرای ولایتونو کې د ګزان یا پولیو زد واکسین د پلی کېدو د لارې خنډ کیږي. دغه وزارت د پولیو واکسین د کمپاین مسولان وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې سبسي وي چې درې په اورزګان ولایت کې دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان په نام نو سیمو کې د پولیو د شپږو مثبتو پیښو له ثبتولو وروسته د عامې روغتیا وزارت وایي که وسلوال مخالفین د پولیو د واکسین پلي کولو ته اجازه ورنکړي د دغه ناروغۍ پیښې به ډېرې شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د کمپاین د پروګرام مسؤول ډاکټر هدایت ستانکزي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو د واکسین پلي کول د وسلوالو مخالفینو لخوا منع شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي دغه وزارت د بېلابېلو نړیوالو مراجعو، سپینګیرو او دینی عالمانو له لارې هڅه کوي چې دغه ستونزه له منځه لاړه شي. د وایي څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو د واکسین د پلي کولو پر وړاندې خنډونه پیدا شوي. دغه مسله موږ او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ ده. زه د دغه پروګرام د مسؤول په توګه له ټولو مخالفینو غواړم چې دغه پروګرام ملي دی او د ماشومانو لپاره دی د دغه پروګرام د پلي کولو په لاره کې خنډونه نه جوړوي. د ښاغلی ستانکزی په خبره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان د فعالیتونو ودرولو د پولیو د واکسینو د پلي کولو پروګرام هم په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی. ډاکټر ستانکزی وایي د پولیو د واکسین د پلي کولو پروګرام د عامې روغتیا د وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ورسره یوازې مالی او تخنیکی مرستې کوي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو درې مثبتې پیښې په اورزګان، دوه په کندهار، درې په هلمند او یوه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي پولیو یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې خلک پرې په هر عمر کې اخته کیږي، خو ډېری ماشومان چې عمر یې تر 15 کلونو لږ وي ډېر اخته کیږي. ښاغلی ستانکزی دا هم وویل د عامې روغتیا وزارت د یو کال په موده کې د پولیو د واکسین د پلي کولو درې او شپږ فرعي کمپاینونه ترسره کړي دي. بلخوا د ورزګان ولایت یو شمیر قومي مشران وای هسی کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو ستونزه د خبرو له لارې هوار کړي. عبدالباری باور وای
پولیو کمپاینونه چې راشي د مخالفینو د طرفه سره اکثره مشکلات ورته مواجه کیږي، نو موږ په دې کوشش کوو چې هغه عام خلک د پوهاوی ورکړو. د نننۍ مجلس هم پر دې مسایلو روان دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې په درسته توګه باندې دغه مسایلو ته زمینه مساعده.
لدې سره سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیام کې ویلي، تر هغې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره ستونزه نه وي حل شوي، د پولیو د پلي کولو مخه به نیسي. مجاهد ادعا کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د پلي کولو له کمپاین نه د دښمنانو په ګټه کار اخلي، خو ده په دې اړه زیات څه نه دی ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندوستان نن افغانستان ته د 225 منډو هدف وټاکه. د هندوستان ټیم د مسابقې په 48 وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځې دو سره 240 منډې وکړې. افغانستان اوس هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. تر اوسه پورې یې 14 منډې کړې. په 500 اورونو کې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. دغه مسابقه د انګلستان په ساؤت هامپټن کې روانه ده. له همدغه ځایه د ازادي راډیو خبریال واصل وصال را سره دی. وصال صاحب، تر اوسه مسابقه څنګه روانه ده د افغانستان له اړخه؟
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، تاسو ته د سلام باندې کوم. بالکل هدف دومره لوړ نه دی. 1500 دلونو باندې 225 منډې افغانستان ته پکار دي. نو یو ښه آغاز دی، یو ښه پیل افغان لوبډله ولري او دوی خپلې وکټې ژر له لاسه ور نه کړي، نو یو دوه یا درې وار وار پارټنرشپونه افغانستان کولی شي بریا ته ورسوي. نو کوشش د دوو د پیل غړو همدارنګه چې ګلبدین نایب او حضرت افغانستان ته لږ تر لږه 500 منډو یو اوپننګ یا یو آغاز ورکړي. نو وروسته بیا میډل آرډر کې هم حشمت او رحمت شته چې هغوی هم یو ملګرتیا افغانستان لپاره وکړي. نو انشاءالله چې لوبه ته ډېر افغانستان ته اسانېدی شي. خو بله رسته د هندوستان بالنګ ته هم که وګورو، نو نن افغان لوبډلې له لورې سلوټو پچوونکو یا سپینرانو ډېره ښه نتیجه ورکړه. نو هغوی هم په خپل ټیم کې دوه ډېر تکړه سلوټو پچوونکي لري چې یو کلدیپ یادو د بل هم چاهل دی. ورسره به سیزن جانب هم کوشش کوي چې سره په سپین بالنګ کې مرسته وکړي. نو یو په زړه پورې لوبه به وي د دواړو لوبډلو ترمنځ. افغان لوبډله کولی شي بریا ته ورسېږي، خو یو څه لوبغاړو ته پکار ده چې یو دوه منډو باندې هم اتکا وکړي او هغه بلنه چې ورته راځي اسانه
بله. ډیره مننه واصل وصال چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ د روانې مسابقې حال راکوه. افغانستان په شپږم اوور کې 43 منډې کړې. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د 240 منډو هدف 25 منډو هدف هندوستان ورته ټاکلی دی. بلخوا په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې تبریز ته د تلونکو افغان وګړو پر تګ بندیز لرې سوی دی. د دغه سفارت د مسؤلانو په خبره د هغه چا لپاره چې د استوګنې قانوني اسناد ولري. خو په ایران کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې تبریز ته د افغان لوبډلې د فوټسال لوبې د لیدلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. اجمل تورمان او نور تفصیل.
ډیری افغانان د فوټسال د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان او جاپان د فوټسال د پایلوبې لپاره انتظار باسي، کوم چې نن ماښام به د ایران په تبریز ښار کې ترسره شي. خو په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن دي چې دغې لوبې ته د ورتګ اجازه نه لري. په ایران کې د افغان سفارت مسؤلین بیا وایي چې د دوی د هڅو په ترڅ کې دا بندیز لرې شوی او هغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد ولري د لوبه کتلی شي. په تهران کې د افغان سفارت د فرهنګي برخې مرستیال سید یعقوب هوشمند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه
ویلې نیک مرغه دا بندیز لرې شوی. ایراني چارواکو رسمن اعلان کړی دی اوس بندیز نشته. کډوال او د ورزش مینوال تبریز ته روان دي او یو شمېر رسیدلي هم دي. د تبریز والی بهروز مهدوی د جمعې په ورځ د ایران فارس خبری اژانس ویلي هر څوک چې په قانوني توګه ایران ته ننوتی وي کولی شي تبریز ښار ته سفر وکړي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغان لوبډلې مینوال هم کولی شي د غلوبه وګوري او خپل لوبډله تشویق کړي او په دې برخه کې هیڅ ډول بندیز نشته. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې لوبه له نږدې وګوري. آسیا هغه څوک ده چې له 15 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي.
خیلی از استانها هست که ممنوعه شده واسه مهاجرین افغانستانی و به همین دلیل اجازه ورود به اون شهرها رو ندارن، که تبریز هم یکی از همین شهرهاست. با وجود اینکه تیم افغانستان اینجا بازی داره ولی هیچ افغانستانی در سالن حضور نداره و نمیتونه برای تشویق تیم فوتبال افغانستان حضور پیدا کنن و خیلی ها مثل من واقعا دلشکسته شدن که نمیتونن حضور پیدا کنن در سالن و بتونن بچه ها رو تیم ملی رو تشویق کنن.
آسیایی حتی تبریز تا دتلن لپاره د وګړو ادارې ته چې کډوالو ته د تګ راتک اجازه ورکوي هم مراجعه وکړه.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه خبری مجله له فرشته نگانه ووري.